أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قليلا ما يؤمنون صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولیږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسې کبر شروع کوئ، چاته به دروغجن وایاست او څوک به وژنئ. او هغې بلارې ډلې وویل چې زموږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي، نو ډېر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو، حامد سیمه افسره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د نهې ورځې اسې شنبه د 1443 هجري لمریز کال د کاویا هو د میاشتې اوومه نیټه ده چې د 1446 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې له 16 او د 2015 میلادي کال د فروری 15 نیټه ده. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د اټومي وسلو لرونکو باندې د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر د نیوکو په اړه ده. بیا هم په تېرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان ځینو مهمو بدلونونو په اړه 19 پروګرام اوریدلی شي. او ورپسې هم د خواجه نصیر الدین توسی د درنخت او اونۍ په باب ځانګړی مطلب هم دراورو. او د خبرونې په وروستیو شېبو کې د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ نننۍ برخه هم اوریدلی شي چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. پاسټوډي ډاټ آی آر سلیش پی ایس انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستیو سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي شورا مشر وویل د حزب الله ولسی غورځنګ د قدرت نندارې دا ښکاره کړي چې مقاومت هیڅکله هم له منځه نه وړل کیږي. د روسیې خارجه وزیر تهران ته په سفر راغلی. د سره صلیب کمیټې لخوا په افغانستان کې د بشري مرستو په ورکولو ټینګار شوی. او د پاکستان اهلی تشیع د خپل مشر د نیولو حکم په کلکه وغنده. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شاندمې وروسته د ایران د اسلامي شورا د مشر وایي د حزب الله غورځنګ ځواک ننداره ټولو ته روښانه کړې ده چې دښمنان نشي کولی د دغه ستر ولسي ملاتړ په لرلو سره مقاومت د لبنان له سیاسي او امنیتي ډګره حزب یا څنګ ته کړي. پاسوډه د ایرنا لکول راپور ورکړی. د ایران د اسلامي شورا د مشر محمد باقر قالیباف د سه شنبه په ورځې د اسلامی شورا د څرګندې غونډې په پیل کې ویل په لبنان کې د حزب الله غورځنګ د ستر مجاهد شجاع او محبوب مشر شهید سید حسن نصر الله او شهید هاشم صفی الدین تاریخي او ولولناک جنازه د مقاومت انسجام د حزب الله ویخون کې ځواک او د هغه د ستر ولسی ملاتړ څرګندونه و. خاغلی کلیباف د غرازول شهید نصر الله لکد المر پچی روخانه او د نړۍ ته دا پیغام ورکړی چې د ظلم نیوګری او د سیونیستی غاصب رژیم د جنایتونو په وړاندې مقاومت یو فکر دی او هیڅ کله فکر د جنایت او ترور لارې لمینځه نه وړل کیږي. د ایران د اسلامي شورا مشر د غرازویلی پرون می په لبنان کې هغه ټینګه ولسی غونډه ولیدا چې د غره په څیر کلکه ولاړه وه. یو ځل بیا مې یقین وکړ چې هیڅ کافر او جنایتکار نشي کولی د خدای نور مړ کی او حقیقت به بالاخره خپل ځان رابرسېره کړي. هغه ویل د حزب الله غورځنګ لومړیتوب د لبنان ملي ګټې دي او ټینګار کوي چې هیڅ بهرنی ځواک باید لاسوهنه ونه کړي. هغه د غرض ویل د ایران اسلامي جمهوریت هم د لبنان د امنیت ثبات او پرمختګ لپاره داخلی اجماع ضروری گنی او د هر هغه حکم ملاتړ کوي چې د لبنان حکومت پارلمان او مقاومت یې ولري. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا په غونډه کې د بشري حقوقو د درناوي په موخه د دوګونی معیارونو انتخاب او د خپل خوخه چلن څخه په ډډه کول او ټینګار کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د بشری حقوقو شورا او د بیوسلی کولو په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې د ګډون لپاره جنیوا ته سفر کړی دی. راپور خی عباس عراقچی د بشری حقوقو په موضوع کې د دوګونی معیارونو او د خپل خوخي چلندونو د دوام په اړه خواشینی څرګنده کړې او ویلې دي چې د سیاسي ګټې اخیستنې لپاره د بشری حقوقو له موضوع د وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي چې د چاري د بشري حقوقو په شورا او نړیوالو ادارو کې د ملتونو باور کمزورې کړي دي. هغه د غرازول د بشري حقوقو په برخه کې د خپل بډای کلتور او اوږد تاریخ په پام کې نیولو سره ایران تل د خپل خارجو د شخصي او ټولنیزو حقوقو د دودیده لپاره هڅه کړې ده. هغه ویل په دې برخه کې موږ د ښځو ماشومان او لږکیو د حقوقو په شمول د بشری حقوقو د دودیده لپاره پراخ اقدامات کړی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدو او خبرو اترو په مخه تهران ته راغلی. پاسوډه د اسنا لکول راپور ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د یو ورځني سفر لپاره ایران ته راغلی دی. دا لوړپوړی روسي ډیپلوماټ به په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سید عباس عراقچی سره وګوري او سیمه ایزو او نړیوالو مهمو مسلو په اړه به ورسره خبرې ترې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له دې مخکې ترکیې ته تللی او هلته د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره د سیمې د وروستیو بدلونونو په تېره بیا د سوریې په اړه خبرې ترې کړي دي. د افغانستان حکومت وایي په تېرې میاشت کې د افغانستان ګمرک کونه ډیر فعال وو او له دې لارې ګڼ شمېر توکي بهر ته لیږدول شوي دي. فارس خبری اجانس د افغانستان د سایډ د خبریال د راپور له مخې وایي د طالبانو د عام فوایدو وزارت ویلي دي چې تیره میاشت د افغانستان د څلورو ګمرکونو د اورګاډي پټلۍ له لارې 4,14,000 او 8,33,000 ټنه شیان صادر او وارد کړی دي. دا روان کال په لومړی او درو میاشتو کې د ماهیرو یعنی ابو نصر فراهی له سرحد افغانستان ته د توکو ترانزیت په برخه پراخه کچه زیات شوه او د تیر کال د ورته مودې په پرتلا وساوا درې درس لنا زیات والی خی. د افغانستان د عام افوایدو راپور وایي چې د اندازه بار کې تیل، غیر تیلی توکي او نور شیان شامل دي. ګمرکونه د افغانستان د حکومت عایداتو له مهمو سرچینو دي. د ګمرکونو له لارې د انتقالاتو زیاتوالی کولی شي د حکومت عایدات هم زیات کړي او د هیواد اقتصادي وضعیت ورسره لا ښه شي. د سر صلیب کمیټې لخوا په افغانستان کې د بشري مرستو په ورکولو ټینګار شوی دی. نړیوال سر صلیب چارواکي وایي په افغانستان کې مرسته کوونکي ادارې دي له سیاسي بحثونو لرې د دغه هیواد خلکو سره مرستې وکړي. فارس خبری ایجنس راپور ورکړی د سر صلیب نړیوالې کمیټې مشر پیر کرانبول له کابله د خپل سفر تر پای وروسته له نړۍ څخه د افغانستان د ملاتړ غوښتنه کړې. هغه ویلي دي چې په افغانستان کې لا هم ملیونونه خلک مرستو ته اړتیا لري. هغه دغه راز ویلي په افغانستان کې څلورو لسیزو جګړو تقریبا د دغه هیواد ټولې کورنۍ اغېزمنې کړې دي. کرامبول دغه راز ویلي په افغانستان کې مرسته کوونکي ادارې باید د سیاسي بحثونو پرته د دغه هیواد خلکو سره مرستې وکړي. دا په داسې حال کې دي چې د نړیوالو مرستو د بندولو په اړه د ډونالډ ټرمپ نوی امر په افغانستان کې د نړیوالو ادارو فعالیتونه له ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان حکومت وایي حکومت خبریالانو ته اسانتیاوي برابروي. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
ننګرهار کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي رسنو ته د معلوماتو په لاسرسي کې نورې اسانتیاوي هم راولي. د چارواکو پر وینا چې د ولایتي ادارو ټول ویندونو ته بل رسنیو سره د معلوماتو شریکولو په برخه کې لازم سپارښتنې وکړي. د ننګرهار اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر مولوي صدیق الله قریشي د ولایتي ادارو ویندوانو او رسنوالو ترمنځ د همغږۍ په ناسته کې وویل د حکومتي ادارو ټول ویندوان اړ دي چې د خپلو ادارو اړوند معلومات له رسنیو سره پر وخت شریک او هغوی ته د اړتیا پر مهال اسانتیاوي برابرې کړي. نوموړي وویل هر څومره چې د حکومتي ادارو رسنوالو ترمنځ کاري اړیکې نږدې وي هماغومره به معلومات په سمه بڼه او پر وخت انعکاس ومومي.
ټولو رسنوالو ته چې هغلته په ننګرهار ولایت کې فعالیت کوي ټولو ته ډاډ او اطمینان داده چې موږ په هر وخت کې او په هر کله چې ستونزه شریکه شوې ده د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې هماغه وخت موږ ورته رسیدنه کړې او که چیرې بیا هم په راتلونکي کې کومه ستونزه پیدا کېږي نو موږ بیا هم وخت ته رسیدنه کوو د خپل مسؤلیت.
مولوی صدیق الله قریشی رسنوالو ته ډاډ ورکړ چې اطلاعات او کلتور ریاست د دوی د هر ډول ستونزو د هواري سرګند ادرس دی او په کاري چاپیریال کې د خپلې ستونزې د حل په موخه له دوی سره شریکې کړي. په ختیځو ولایتونو کې د 201 خالد بن ولید قول اردو ویان مولوی وحید الله محمدي د رسنوالو حکومتي ویندونو ترمن دا ډول ناسې ګټورې بولي او وایي هر څومره چې دا ناسې ډېرې شي همره به د دوی ترمن د باور فضا ټینګوي.
دا د رسنۍ او د اماراتي ادارو ترمنځ د یو پوره خه همغږي ده او هغه ستونزې او مشکلات چې په دې منځ کې ایجادېږي هغه په دې سره خدمېږي او د هغې مخنیوی کوي او ان شاء الله د همغږي چې څومره پیاوړی کیږي هممره زموږ کارونه سره ښه رسنس کیږي او ملګري په ډاډمن فضا کې په ښه حالات کې کولی شي چې ملګرو سره ښه تعارف ولري په وخت په وخت هغې ته رسیدګي وکړي هلته ورسي. که چېرته همغږي نوی دغه ناس نوی نو بیا درسنوی ملګری هم په ستونزو مشکلاتو کې اخته کیږي او اماراتي کوم اداري ویندویان ملګری چې دیغیم په ستونزو کې اخته کیږي ځکه دوی دواړه سره لازم او ملزم دي.
خبریال خانغه علي خیل وای دا ډول غونډې د خبریالانو په وړاندې پرتی ستونزې په خړ ډول هوارول شي. نو موري پراتلونکي کې هم په منظم ډول داسې ناس جوړول غوښتنه وکړه.
دغه ډول غونډې د خبریالانو دغه راز د ادارو د ویندویان لپاره ډېر مهم دي ځکه په دغه سی غونډو سره خبریالان دا کولی شي هغه ویندویانو سره خپل هغه ستونزې او مشکلات چې کوم د معلوماتو په لاسرسي کې لري دوی ورسره شریک کړي. نو په دغه ډول غونډو کې همغږي زیات رامنځته کیږي او دغه راز هغه ستونزې او مشکلات چې خبریالان په ساحه کې له ادارو سره د معلوماتو په ترلاسه کولو کې لري نو هغه پکې حل کیږي.
که څه هم چې د پوخا په پرتله رسنورو ته د حکومتي ادارو ویندویانو د لوري د معلوماتو په ورکولو کې سناسا سنتي رامنځته شوي خو لا هم ځینې ستونزې شته چې ښایي د ویندویانو د ظرفیتونو په لوړولو سره هوار شي. محمد آصف شنوار، تهران رادیو، جلال آباد.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. د افغانستان سرپرست حکومت مسؤلان وایي چې په سیمه کې د سختې واورې او طوفان له امله د سالنګ لویه لاره تړل شوې ده. فارس خبری ایجنس راپور ورکوي د افغانستان سرپرست حکومت نه نیوي خبرتیا کې ویلي دي د سالنګ لوی لارې د موسم د خراب شرایطو او د سختې واورې او طوفان لامله د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګ د ساتنې او پاملرنې ادارې دا خبر خپور کړی او له ګاډو چلوونکو یې غوښتي دي چې په دې لارې کې غیر ضروري سفرونو څخه ډډه وکړي. د دغه ادارې چارواکو ویلي دي په سیمې کې د هوا شرایط دومره خراب دي چې په دې لارې تګ راتګ یې خطرناک کړی دی. دا موقتی تړل دل د پاکولو سختو شرایطو احتمالي پیښو د مخنیوي په مخې سره شوې دي. وروسته له دې چې د پاکستان د اهلي تشیع د مجلس وحدت مسلمین غورځنګ مشر سنټر علامه راجا ناصر عباس جعفری د نیولو حکم صادر شوی، د پاکستان د اهلي تشیع ګڼو مذهبي چارواکو خبرداري ورکړی چې سیاسي ځواکونو باندې د دباو اچولو لپاره د قضایه قوې له هر ډول ناوړې ګټې اخیستنې منفي نتیجې رامنځته کوي. پاسوډې د لکول راپور ورکړی د پاکستان د اهلي تشیع یو مخکخ ګوند مجلس وحدت مسلمین په یوې اعلامیه کې ویلي دي د اسلام آباد یوې محکمې د دغه ګوند مشر او د مشرانو جرګې د استازي سناتور علامه راجا عباس جعفری د یوې 11 کلنې دوسیې په تړاو د نیولو حکم صادر کړی دی. د دغه ګوند مشرانو ویلي دي د یو لوړ پوړي سیاستوال او د پارلمان د استازي په وړاندې دغه ډول بې بنسټه او غیر قانوني کړنې د منلو وړ نه دي او داسې ښکاري چې حکومت د مخالفو سیاسي فعالانو څخه د غچ اخیستنې په لټه کې دی. د پاکستان د مجلس وحدت مسلمین غورځنګ چارواکو خبرداری ورکړی چې د مخالفو سیاسي ځواکونو د باندې د دباو اچولو لپاره قضایه قوه ناوړه ګټه اخیستنه به منفي پایلې ولري. د سناتور راجا ناصر عباس جعفری لپاره د نیولو حکم په داسې حال کې صادر شوی چې هغه له تیرو 4 ورځو راهیسې د مقاومتي چورلیس د شهیدانو سید حسن نصرالله او سید هاشم صفی الدین د جنازې په دستورو کې د ګډون لپاره په بیروت کې دی. د فلسطین د مقاومتي غورځنګ حماس ویندوی حازم قاسم د دغې ډلې د غړي موسی ابو مرزوق ته منسوبو خبرو په اړه ویلي دي حماس غورځنګ لا هم د مقاومت وسلې حق ته چې یو روا حق دی ژمن دی او له دې به شاتګ ونه کړي. ارنا خبری اجانس راپور ورکړی د قتل جزیره ټلویزیونی چینل په یو راپور کې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د ویندوی حازم قاسم لکول لیکلی دي تر هغه چې د فلسطینی خاورې نیواک دوام ولري د مقاومت لپاره د وسلې موضوع هیڅ کله د خبرو اترو وړ نه ده او ابو موسی مرزوق ته منسوبې خبرې د حماس غورځنګ رسمي دریز نه دی. دا د دې محل خبرونه. سیاسی تبصرہ دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو سم خپل سیاسي تبصره دراورو چې د اټمی وسلو په باب د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر د دریس په باب د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د جنیوا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي د اټمي وسلو لرونکي هیوادونه د خپلو ژمنو په اړه ځواب ویلو ته اړ باسي. د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د جنیوا د وسلو کمولو کانفرنس پرون پیل شوی چې موخه یې د نړیوال امنیت او د وسلو کنټرولول دي. دا غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په وینا سره پیل شوی او په دوام کې د دغې دورې موخې او لومړیتوبونه هم روښانه شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د ملګرو ملتونو د جنیوا د وسلو کمولو کانفرنس یو این سی ډی په دغې مهمې غونډې کې د اټمي وسلو د جدي ګواښ او د انساني او چاپیریالي ناورینونو د پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او غوښتنه یې کړې چې د اټمي وسلو له منځه وړل د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې تر ټولو لوړ لومړیتوب دی. هغه همداراز د اټمي وسلو په اړه د یو هر اړخیز تړون جوړول ضروری وبلل او ټینګار یې وکړ. سیونیستي رژیم په غزې ترانګې کې تر ټولو بې ساري او وحشي ډوله کړنې لکه نسل وژنه، جنگي جنایتونه او د بشریت پر ضد جنایتونه کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویل د تل ابیب لخوا جنگي جنایتونه، قومي تعصبات، جبري وستل او د ډلې زی لوګي رامنځته کول هیڅکله باید بې سزا پاتې نشي. خغلی عباس راکی دغه راز خبرداري ورکړی د دغه واشی رژیم په لاس د ډلې زی وزنې وسلو په ځانګړي توګه اټومي وسلو شتون لا هم د سیمې زو نړیوالې سولې او امنیت لپاره جدي ګواښ دی او نړیواله ټولنه باید دا رژیم جواب ویلو ته اړ باسي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر دغه راز ویل سیونیست رژیم باید اټومي وسلو د نخ پرې دو تړون یا ان پی ټی ته د یو غیر اټومي غړي په توګه د شاملېدو، د اټومي وسلو بشپړو نه بدلیدونکي له منځه وړلو او د خپلو ټولو اټومي فعالیتونو د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې د هر اړخیزو څارنې لاندې ورتلو ته اړ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د فضا د غیر پوځي کولو په اړه دغه راز ویل ایران یو ځل بیا په فضا کې د سولیزې کارونې په اړه په خپل تلپاتې دریځ ټینګار کوي او هر هغه هڅه چې د ملتونو د سولیزو موخو لپاره د فضا د کارونې حقونو خلاف ورزي کوي په کلکه ردوي. په جنیوا غونډې کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دریځ د دغه هیواد عقلاني او هر اړخیز چلند د اټومي وسلو د له منځه وړلو په اړه روښانه کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت په تیرو کلونو کې سره له دې چې امریکا له جامع نړیوالې اټومي موافقې څخه په یو اړخیزه توګه وتلې او لویدیځي خواوو خپلې ژمنې ترسره نه دي کړي، له نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې سره ملګرتیا ته هم هغه راز دوام ورکړی دی. د ادارې راپورونه هم په تیرو کلونو کې د ایران د ژمنو د عملي کولو ښودنه کوي. د ایران اسلامي جمهوریت لید او پالیسي برعکس د سیونیستي رژیم چې په تیرو کلونو کې په سیمه کې د بې ثباتۍ اصلي لامل دی، د اټومي انرژۍ او فضا څخه سولیزه ګټه اخیستې ده. سیونیستي رژیم له شپېتو کلونو راهیسې د ځینو لویدیځي هیوادونو په تیره بیا فرانسې او امریکا په ملاتړ سره د اټومي وسلو د جوړولو خطرناک او پټ پروګرامونو پر مخ وړي او د نړیوالې ټولنې له څارنې تیښتي. په بېلابېلو اټکلونو کې سیونیستي رژیم د اتیا څخه تر 200 اټومي خولیو لرونکي سلاکوټونه لري. لویدیځوال کلونه کېږي چې پر ایران بې بنسټه تورونه لګوي چې ګواکې ایران پوځي اټومي پروګرام لري، خو هیڅ ډول شواهد یې نه دي وړاندې کړي او د دې تورونو پلمه یې پر ایران پراخ سیاسي او اقتصادي بندیزونه هم لګولي دي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو اوس مر سلام نو نیکی هیلی مومن ایزاد یاسقر ابدی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ساسو په خدمت کې حاضر سیو چې په تیر اونۍ کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته یو کتنه وکړو. په دې اله چې د خپرونې تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړئ www.parsday.ir/space زموږ د پاڼې درک دی. له یوې لنډې دمې وروسته بیرته راګرځو ساسو خدمت.
ډیرو قدر منوریدونکو د فلسطین غاغ نړیوال کانفرنس د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند په قرباتوب د تیرې شنبې په ورځ یعنی د پرواره په 15 منټه په پلازمین اسلام آباد کې د څلویښتو هیوادونو د شخصیتونو په ګډون سره پرانستل شو. د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د فلسطین غاغ په نړیوال کانفرنس کې ویناوالو له سهونیست رژیم سره په مرسته کې د امریکا او لویدیځ د حکومتونو ملګرتیا او د غزې د خلکو د نسل وژنې پر وړاندې د نړیوالو چوپتیا په کلکه وغندله. او د ډونالډ ټرمپ او اسرائیلو د دسیسو پر وړاندې د وضاحت ورکولو او د فلسطین د ازادۍ لپاره د خبرو اترو د پیوړتیا غوښتنه یې وکړه. ویناوالو د فلسطینیانو پر وړاندې د صهیونیست رژیم د جګړې په غندلو سره د ټرمپ لخوا د غازی د نیولو پلان وغنده. هغوی د الاقصا طوفان د عملیاتو په ترسره کولو او د غازی د اوربند موافقه ته د صهیونیست دښمن په مجبورولو کې د قدس د مبارزانو د زړورتیا په ستاینې سره وویل فلسطینیانو د خپل باعزت ژوند او ازادۍ لاره جوړه کړې ده او د امریکا د ولسمشر په ګډون هیڅ بل هیواد د غازی او د فلسطینیانو لپاره د برخلیک د ټاکلو واک نه لري. په دغه کانفرنس کې د پاکستان د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن، د پاکستان نامتو خبریال حامد میر، د جماعت اسلامي ګوند بهرنی تګلارې مسؤول آصف لقمان قاضي، د پاکستان د مشرانو جرګې سنا د دفاعي چارو د کمیټې پخوانی مشر مشاهد حسین، د بوسنیا، الجزایر، انډونیزیا او د ترکیې یو شمېر سیاسي شخصیتونو، د پاکستان او د ترکیې د یو شمېر سیاسي او رسنیزو شخصیتونو سره په پای سره غونډې کې خبرې وکړې. دوی د فلسطین د خلکو په قتل عام کې د امریکا او اسرائیلو د ملګرتیا پر وړاندې د نړیوالو سازمانونو د چوپتیا په غندلو سره د فلسطین د خلکو پر وړاندې د نویو دسیسو په تړاو د دنیا د انصاف غوښتونکو ټولنو د بیدارۍ او پر وړاندې د وضاحت ورکولو غوښتنه وکړه.
طالبانو په افغانستان کې د القاعدې د فعالیتونو لپاره د مناسبو شرایطو د برابرولو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه د ولسمشر سره ویلي چې کابل به هیڅ ډلې ته اجازه ورنه کړي چې له خپلې خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. د افغانستان د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په غبرګون کې ویلي چې کابل به هیڅ ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه ځینې هیوادونه له دغو بنسټونو څخه په استفادې سره چې په ملګرو ملتونو او امنیت شورا کې د عامه افکارو د خرابولو په هدف د افغانستان پر ضد تبلیغات کوي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل 15 راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور سوی ویلي چې طالبانو القاعدې ته اجازه ورکړې څو په افغانستان کې خپلې اډې خوندي په تنځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. د افغانستان د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور له افغانستان څخه د امریکا د پاتې پوځي تجهیزاتو د بیرته ستنولو په اړه د امریکا د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو په غبرګون کې وویل هغه تجهیزات چې په جهاد کې د مجاهدینو لاسته ورغلي د افغانانو غنیمت او حق دی. د افغانستان د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر په دې خبرې په ټینګار سره چې امریکایان له سترې او ذلیلوونکې ماتې سره له افغانستان څخه ووتل او په نړۍ کې رسوا سول زیاته کړه، هغوی اوس د پاتې پوځي تجهیزاتو د بیرته اخیستلو ګواښ کوي. ملا عبداللطیف منصور چې له افغانستان څخه د شوروي پوځیانو د وتلو د کلیزې تنوان لاندې په مراسمو کې وینا کوله او ویل که روسانو افغانستان وران کړ تور تاوان یې هم ورکړ، او لکه څنګه چې موږ روسي ټانګونه د غنیمت په توګه وساتل د امریکا تجهیزات هم خپل حق ګڼو. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست وزیر په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور او له امله یې د پراخو ویجاړیو او په دلیل امریکا څخه د غنیمت غوښتلو په اړتیا ټینګار وکړ او وویل نیواکران اردی چې غرامت ورکړي.
ډیرو قدرمن اردوونکو، په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت د 225 کیلومتر په اوږدوالي د اورګاډي پټلۍ د پروژې د کار د پیلولو خبر ورکړ چې له مخې به ایران او ترکمنستان د افغانستان لارې له پاکستان سره ونښلول شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل اکسنت کاونټ کې لیکلی دی چې په کندهار کې د 225 کیلومتر په اوږدوالي د کندهار هرات د ریل پټلۍ د پروژې د تفصیلي څېړنې او ډیزاین چارې پیل شوې دي. د دې بنسټیزې پروژې د کار په بشپړېدا سره به ترکمنستان او ایران د دې ریل پټلۍ سره د افغانستان له لارې له پاکستان سره ونښلول شي چې له سوداګریزو اقتصادي اړخه یو خورا مهم ګام ګڼل کیږي. د کندهار هرات ریل پټلۍ د ډیزاین پړوند د 15 تر دې وړاندې د ټولګټو وزارت او خصوصي سکتور ترمیان لاسلیک شوی و. د دې پروژې تفصیل ډیزاین به په اتو میاشتو کې بشپړه شي. د کندهار هرات د ریل پټلۍ پروژه په افغانستان کې د ریل پټلۍ د پراختیا لپاره یوه له مهمو پروژو څخه ده. د اشترهګرې ډلې په یوې بیانې کې دا وکړه، په کابل ښار کې د ښار او جوړونې پر وزارت باندې د داعش د تېرې اونۍ په برید کې د دغه وزارت د یوه چارواکي په ګډون لس تنه طالبان وژل شوي او ژوبل شوي هم دي. دغه ځانمرګي برید عامل ابو یوسف انصاري بللی دی. د افغانستان د ښار جوړولو وزارت ویل په دې ځانمرګي برید کې د بریدګر په ګډون دوه تنه ووژل شول او درې تنه نور ژوبل شوي هم دي. دغه چاودنې ګڼ شمېر نړیوال غبرګونونه راپارولي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر دفتر سربیره قطر، عربستان او عمان هم دغه برید په کلکه غندلی. د اشترهګر ډلې د مخکې په کندوز ښار کې هم د چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی و.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ دفتر یو نامه د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د اسلامي همکارۍ له سازمان سره د دغه سازمان د ګډې ناستې خبر ورکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړې استازی روزا اوتن بابویا په کابل کې د اسلامي همکارۍ د سازمان له مرستیال طارق علي بخیت سره لیدنه او خبرې اترې وکړې. اوتن بابویا له علي بخیت سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه مهمې او رغنده خبرې اترې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړې استازی په دې کتنه کې زده کړه او کار، روغتیا ته د افغان ښځو او نجونو پر لاسرسي باندې محدودیتونو ته په اشارې سره په دې برخه کې د لا زیات تعامل او عملي اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړ. همداراز دواړو لورو د افغانستان د سیاسي، بشري او امنیتي ننګونو د لپاره د ګډو همکاریو په اړه د نظر تبادله کړې ده. یوناما په یو تازه راپور کې د افغان ښځو پر زده کړه او کار باندې د محدودیتونو او همدارنګه په دغه هېواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د سازمان له مرستیال او د افغانستان په چارو کې د دغه سازمان له ځانګړې استازی طارق علي بخیت سره کتلی دی. په دې کتنه کې په دغه سازمان کې د طالبانو د استازیتوب د پیاوړتیا او د امنیتي، تعلیمي، اقتصادي، بشري مرستو او د نشه یي توکو د کشف او مبارزې په مسایلو خبرې وسوې. متقی په دې لیدنه کې د طالبانو لاسته راوړنو ته په اشارې سره وویل عیني واقعیتونه له هغه څه سره چې په رسنیو کې منعکس کېږي ډېره توپیر لري. طارق علي بخیت هم په دغه کتنه کې وویل د اسلامي ملګرتیا سازمان له افغانستان سره په تعامل کې د سلیقوي چلند پلوی نه دی او د حقایقو په منلو او د هغوی په انعکاس کې پر حل لاره باور لري. د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال او په افغانستان کې د دغه سازمان ځانګړي استازي همدارنګه ټینګار وکړ چې د اسلامي همکاریو سازمان له افغانستان سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي.
وګوریدونکو د افغانستان د پخوانی ولسمشر دفتر په یوې خبرپاڼه کې وویل پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت له مشر علي رضا بګدلی سره په کتنې کې د سیمې د وروستیو بدلونونو د څېړنې ترڅنګ د دواړو هیوادونو د اړیکو پر لا پراختیا او پیاوړتیا ټینګار وکړ. د افغانستان پخوانی ولسمشر په ښه ګاونډیتوب د خوښۍ په څرګندولو په ایران کې د افغان ځوانانو لپاره د مناسبو زده کړو د زمینې د برابرولو د کدروانې ترڅنګ د دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو پراخول د ګاونډیتوب اړیکو د پیاوړتیا او د افغانستان او ایران ترمنځ د کلتوري مشترکاتو د پیاوړتیا په برخو کې ګټورو بلل. د شمیرنو له مخې په ایران اسلامي جمهوریت کې شاوخوا 100,000 افغانان په زده کړو بوخت دي چې 40,000 محصلین، 450,000 د ښوونځي زده کوونکي او 80,000 د دیني علومو زده کوونکي دي.
اوریدونکو په تیرونی کې د افغانستان او پاکستان مهمې پېښې همدغه وې. نو ازیر تم ساسو له حضور اجازه غواړم.
د خدای په امان.
خواجه نصیر الدین طوسی. د تهران رادیو قدر من اوریدون کونده کب د میاشی پینزه منیقه چی د فبروری لد سلی روشته می سره برابره ده. د اسلامی نروی ده یو دیر مشهور و ایرانی ساینستان خواجه نصیر الدین طوسی ده ولادت کلیزه ده. در وز ده ایرانیانو پا تقویم که ده ده غستر ساینس پو ده المنزل ورز نمول سوی ده پا دی مناسبت لیو خاص پروگرام سره زالی اسقرابی دی اوز ما محترم ملگره
صادق حسین
ساسو پا خدمت کی حاضر سیوی و پا دیل چی ده خبروانی ترپای از مر سر ده ملگرتی ها فرصت بولاری
قدرمن اوریدونکو د 1599 هجری لمریز کال د کب د میاشتې د 15 نیټې لمر ختو ته 4 دقیقې پاتې وي چې د ایران د شمال ختیځ توس ښار د یو دانشور او ساینسدان په کور کې یو ماشوم دنیا ته راغی او نوم یې ورته محمد کې خود. دغه ماشوم بیا وروسته یو لوی ساینسدان شو په خواجه نصیر الدین طوسی مشهور شو. خواجه نصیر له ماشومتوب څخه زده کړې په خپل پلرني ښار کې شروع کړې، د سر په نحو زده کړې وکړه او د دیني مشرانو اخبار او آثار یې ولوستل. بیا یې د منطق سریزې له خپل ماما څخه زده کړې او په حساب هندسي او الجبرې کې ریاضي علوم په ډېر زیات دقت سره زده کړل. د ځوانۍ په شروع کې د خراسان له څلورو سترو ښارونو څخه یو ستر ښار او ځلانده او اهمیت لرونکي علمي مرکز نیشابور ته لاړ. په دغه ښار کې ګڼ شمېر پوهان، ساینسدانان او حکیمان وو چې نصیر الدین د هغوی په محضر کې خپل تکل کوونکی روح آرامه کولی شو. هغه له نیشابور څخه له تلو وروسته زیاته علمي او ساینسي توانمنۍ لرله، په دا ډول چې هغو استادانو چې هغه ترې علمي زده کړې کولې هغه ته د ښودلو لپاره څه نه لرل.
هغه دوران چې خواجه نصیر الدین طوسی پکښې وزېږېده او وده یې وکړه، د ایران د تاریخ ډېره سخته او په ایران باندې د مغولو له حملې سره په یو وخت دوره وه چې د ایران ټاټوبي آبادۍ او کلتور ته نه تلافي کېدونکي زیان ورسېده. کتابتونونه او مدرسې ویجاړې سوې او استادان ووژل سول او یا هم کډه په سر سیو. په دغه دوران کې مغولو تیریګرو د علمي زده کړو د درک کولو قدرت نه درلوده او په طبیعي توګه اخیستونکي هم نه و. د هغه تمدني ځلانده میراث چې د فارابي، البیرونی او ابن سینا پشان کسانو څخه باقی پاته و د مغولانو ترمنځ رو رو ختمېده. خو د خواجه نصیر الدین طوسی فکری پوهه د هغې زمانې د تاریخ لیکونکو په باور د مغولو د واکمن هلاکو په عقل تسلط پیدا کړ او وکړای سول له خپل قوت او نفوذ څخه د خپل هیواد په ګټه استفاده وکړي او د علم او ادب د نړۍ زیات خدمتونه وکړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، خواجه نصیر الدین طوسی له علمي او ساینسي مقام نه علاوه د هغه نفوذ په ذریعه چې په خارکوهانې درلود، هغه د اجتماعي کلتوري چارو اصلاح او د دانشوارانو، پوهانو او هنرمندانو په چارو غور کولو ته مجبور کړه. مغول واکمن هم حکم ورکړ هغه پوهان چې د مغولو د حمله په پیخه کې عربستان ته پناه وړي ده رستنه شي او په مراغه کې دی میشته شي. په دا ډول د خواجه نصیر چاپیره ډیر شاګردان راغون شول او په علمي او ساینسي تحقیقاتو یې لاس پورې کړ. په دې لړ کې خواجه نصیر الدین یو کتابتون جوړ کړ او د مختلفو پونونو لپاره یو شمېر مدرسې او کالجونه جوړ کړل او د محصلینو لپاره یې تنخواګانې او نور سهولتونه وټاکل. د داسې امکاناتو وسایلو رامنځته کېدل د دې سبب شول چې له هرې خوا زیات پوهان او دانشواران په مراغه سیمه کې میشته شي. په دا ډول زیات شمېر شاګردان د مراغې ښار لورې ته ورمات شول او د دغه علمي او ساینسي مرکز اهمیت یې زیات کړ. د دغه ایراني ساینسدان یو شاهکار په مراغه ښار کې د یو ستر رصدخانې یا تربیتون جوړول دی. خلاکوهان په شپږ سوه ته درشام هجري قمري کال کې خواجه نصیر الدین ته اجازه ورکړه چې په مراغه کې وستره رصدخانه یعنی تربیتون جوړ کړي او د رصدخانې له جوړولو سره د مرستې لپاره د حکومت د ملي مرستو نه علاوه د ټول هیواد د اوقافو چارې هم د خواجه نصیر الدین توسی په اختیار کې وګرځولې، چې په لسو کې یوه برخه یې د رصدخانې د جوړولو او د وسایلو، اسبابو، آلاتو او د کتابتونونو د اخیستو لپاره استعمالېدل شوي. لیکل شوي دي چې د مراغې رصدخانه یوه ډېره علیشانه او ښکلې ودانۍ لرله او یو لوړ برج هم درلود، او د ودانۍ په دننه کې آسماني شکلونه او انځورونه او د ځمکې د کورې نقشې او انځورونه لګېدلي وو. د غره صدخانه یا تربیتون په ډیرو غوره آلاتو سنباله وه، داسې چې تر 300 نورو کلونو پورې په لویدیځ کې هم مثال نه و لیدل شوی. هغه اهمیت په پام سره چې د هغه زمانې په علمي او ساینسي ټولنو کې د رصدخانې جوړېدا پیدا کړ، له مختلفو سیمو څخه پوهانو او ساینسدانانو به د رصدخانې یعنی تربیتون د کتلو لپاره دغه ښار ته سفرونه کول، هم د دغې علمي موسسې مختلفې برخې وویني او هم له خواجه نصیر الدین توسی څخه علمي ګټه پورته کړي. هماغه ډول چې اشاره ورته وشوه، د رصدخانې په نږدېیو کې یو لوی کتابتون جوړ شو چې پکې تقریبا 400,000 ټوکی قیمتي کتابونه له بغداد، شام، بیروت او الجزیرې څخه ساینسدانانو او پوهان د استفادې لپاره راغونډ کړي وو. دغه کتابتون د نورو ازمیښتونو تاسیساتو تر څنګه د مراغې رصدخانې ته د یوې سترې ساینسي اکیډمۍ حیثیت ورکړی وو.
خواجه نصیر الدین زیات کتابونه تالیف، تصنیف او ترجمه کړ او یا ورباندې شرح ولیکل، سره له دې چې هغه له تاوتریخوالي نه په یو ډېر ډک دوران کې ژوند کوه، خو د هغه د ژوند دغه لوړې ژورې او بدلونونه هیڅکله د هغه په علمي، ساینسي او فلسفي کار کې د ځنډ سبب نه سو. د خواجه نصیر یو هدف د معارفین نومې ټولګي راغونډول وو چې له تیرو کسانو پاتې وو. هغه وکولای سول په داسې صورت کې چې د تدریس په کار کې د استفادې وړ وي دغه راتلونکو ته ور وسپاري. د علمي او ساینسي اثارو په زمینه کې داسې ښکاري چې توسی د نویو رسالو او اثارو په لیکلو د شرحو او تصحیحاتو راغونډولو ته ترجیح ورکړی وو، او له دې لحاظه زیاتره د موجودو علمي او ساینسي اثارو د شرح او تفسیر لیکلو په لټه کې وو. لشپیتونه زیات کتابونه او رسالې د هغه په نامه ثبت سوي دي چې له هغو څخه شرحي اشارات او تنبیهات در حکمت، تجرید العقاید در کلام، اخلاق ناصری، اساس الاقتباس در منطق او تحریر اقلیدس در هندسه او غوندي اثارو ته اشاره کولای سو. خواجه نصیر الدین توسی همدارنګه یو ډېر ستر شیعه متکلم او د اسلامي نړۍ ستر علمي او ساینسي شخصیت ګڼل کېږي. خواجه نصیر الدین توسی په مختلفو علومو کې مهارت درلوده، خو د هغه په ګڼ شمېر اثارو کې د ریاضي اثار غلبه درلوده او په ریاضیاتو کې هم د هندسي اثارو غلبه درلوده. هغه لومړنی کس و چې د نجومو قضیه له کارولو څخه بغیر مثلثاتو ته پراختیا ورکړه. د ریاضی په څانګه کې د خواجه نصیر لیکنې د هغه له وخت نه تر اوسه د نړۍ د مختلفو سیمو د محصلینو د درسي کتابونو برخه وو، او د هغه ځینې ګرانبی آثار په نورو ژبو هم ترجمه سوي او د اروپایي ساینس پوهانو د استفادې وړ ګرځېدلي دي. هغه لومړنی ساینس پوه دی چې مثلثات یې یو خپلواکه علم معرفي کړ. یو نامتو فرانسوي ریاضي پوه وایي په منځنیو پیړیو کې هندسي یو ستر عالم خواجه نصیر الدین توسی دی چې د خپلې زمانې د علم او ساینس پر ټول څانګو کې مفصل کتابونه لیکلي او په هندسه کې یې زیاتره اقلیدسي قضیې له نورو لارو اثبات کړي. له دې نه علاوه هغه د دقیقو یعنی کره رصدي آلاتو او سازو سامانونو په جوړولو سره وکړای سول د نجوم علم ته تر یو حده پورې پراختیا ورکړي. دا تذکره فی علم الالهیه رساله شاید په منځنیو پیړیو کې د بطلیموسی نجوم باندې د نقد او د سیارو د حرکت د نوي ریاضي د بیلګې معرفه کوونکي یو ترټوله کامله رساله وي.
خو اوریدونکو، یو بل ارزښت چې توسی محقق په نورو حکیمانو باندې لري د هغه د کلام بلاغت او رواني او د ادبي اطلاعات پراختیا ده، چې د دې سبب شوه چې هغه د سترو ادیبانو لیکوالانو په کتار کې ذکر کړي، لکه څرنګه چې د هغه نوم د شاعرانو په یاد لیکونو کې زیات راوړل شوی دی. د هغه د سب لیکنې له خصوصیاتو څخه د مغولو د دوران د لیکوالانو پاپوټه سادګي او روښانه لیکنه ده، چې ډیر مشکل ټکي د روانو آسانو الفاظو په قالب کې او رسا تعبیر سره بیان کړي دي. په پارسي ژبه د اخلاقي ناصری، سیر سلوک او آغاز او انجام کتابونو او په عربی ژبې د اشاراتو د شرې له مطالعې څخه چې په کیرپاني کیسې په ډیر بلاغت سره لیکل شوي دي، په عربی او پارسي نثر لیکنه کې د دغه ایرانی دانشور او ساینسدان مهارت معلومیږي. د خواجه نصیر الدین توسی د رسالې زیاتره برخه او د هغه لیکونه په عربی ژبه لیکل شوي دي. د هغه د معلوماتو پراختیا او نفوذ له ابن سینا سره د پرتلې وړ دي. بلا دې چې ابن سینا یو غوره طبیب او توسی لوړ ریاضي پوه وو، دغه ستر ایرانی ساینسدان په 1202 هجری قمری کال کې په داسې حال کې چې له خپل یو شمېر شاګردانو سره بغداد ته لاړ وو، د ایرانی تمدن لوټل شوی کتابونو باقی پاتې کتابونه راغونډ کړي او مراغې ته یې راستانه کړي. له بغداد سره نږدې په کازیمین کې له پانی دنیا کوچ وکړ. په ایران او دنیا کې د ساینس او علم د پرمختګ لپاره د خواجه نصیر الدین توسی د ارزښتناک خدماتو په سیله کې یو لړ اقدامات ترسره شوي هم دي، چې د سپګماکی په نیمکو راکی یو شپیته کیلومتره تشپشانی خوله د هغه په نوم نومول شوی ده. یو واړه سیاره چې په 1909 او یا میلادي کال کې د روسي ستورپیژان دی استپانوویچ چرنیخ لخوا کش شو، هم د خواجه نصیر الدین توسی په نوم نومول شوی ده. د ایران په اسلامي جمهوریت کې هم د انجینرۍ یو پوهنتون د هغه په ویاړ جوړ شو او د هغه په نوم سره نومول شوی هم دی. همدارنګه د دغه ستر ساینس پو د میلاد ورځ د هغو ارزښتناکو کوششونو د قدراونې لپاره د خواجه نصیر الدین توسی د یاد منځنی ورځ په توګه او همدارنګه د انجینرۍ د ورځې په توګه نومول شوی ده.
قدر من اوریدونکو، د دې مطلب وخت هم بیځای کې پای ته ورسېده. زه د مساسو له حضور اجازه غواړم.
د خدای په امان.
تلپات خوشبوی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تلپات خوشبوی له یو بل پروګرام سره زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم. نن به در سره د ژوند لپاره د قران د یو بل حکم په اړه د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای لند تفسیر وړاندې کړو. هله د چتر پای را سره ملګرتیا وکړي. عزیزانو دا سیزونه چې زه یې عرض کوم په قرآن کریم کې موجود دی او د ژوند درس دی. د قرآن د همدغه ظاهر دی چې زه او زما پشان کسان له قرآنه پوهیږو، و الا هغه څه چې کلمین توحیدی له قرآنه پوهیږي په علم کې راسخین پوهیږي، الهی اولیاگان پویجی چی ده قرآن کریم باطن او ده قرآن جوار سمندر دی. قرآن کریم لا دغو خبرو دیره برده. هغه چه چی زی ارز کوام ده ده جوان زرگون و حکمونه هم دغه چیزونه دی چی ده قرآن کریم لظاهره استفاده کیجی. اوس ده چیزونه چی کارندوالی لری پا دوی که زینی ده جوان ده قواعد و پا تنظیم پوری اړوند دي. مثلا فرض کړئ، فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الاخره من خلاق. ځینې شته دي چې د انسان ژوند ټول قواعد، دوستیانې، دښمنیانې، اړیکې، هدفونه، انګیزې د دنیا په کار کې محصوروي. دنیا یعنی څه؟ یعنی پیسې، یعنی قدرت، یعنی شهوت. دلته له دنیا مطلب دا سیزونه دی. دوستیان یې په دې خاطر دی، دشمنیان یې هم په همدې خاطر دی. دا خدای تعالی ردوي. د ژوند دغه ډول قاعدې جوړول خدای ردوي. و ما له فی الاخره من خلاق. دوی به په دنیاوي ژوند کې ځینو سیزونو ته ورسیږي په دغه موقته او لند ژوند کې، خو په اصلي او واقعي او اخروي ژوند کې چې د انسان ژوند هلته دی، څه نه لري، بې نصیبه دی او بې ګټې دی. دیر ایزد من آوریدون که ده دغه مطلب وقتم پام دیزایی که پای ترسیجیم و حضردم استاس الله حضور اجازه غارم ده خدای پا امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratu Yusuf aya ya 89 ahadi 92.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.